السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړي دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورته یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوی وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپله 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6م ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې لزده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاری. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاون ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې تر سره کیږي. لومړی لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبی کوریا ترمنځ تر سره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ تر سره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان الاهلی فوټبال کلب په 359 میلیون ډالره د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډله کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي امباپه ته یې اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2018 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاوند د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بایه وه. دا و خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د سختو سیلابونو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، خوراکي مواد او ورسره البسه هر څه.
نن په افغانستان کې د سنگارتونونو د عملی بندیز لومړی ورځ د سنگارګری وای.
نو موږ چې وکم نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي، اوس موږ بیکار شو په کور کې څه وکړو.
کندهار کې سږ کال د انګورو باغونو ښه حاصل ورکړی، خو بڼوال وایي چې په سیمه کې سم مارکیټ نه لري.
انګور مو ډیر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
کونړ کې معلولان د ټولنې له ځینو نادودو کړیږي.
زه روان یم او ماته داسې یو غږ وشو چې یعنې ګوډه یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ، نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ اوریدونکو. که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم درته چمتو ده. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده چې دا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل اندور.
دا خوراکي مواد نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دی وسیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنې مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنې مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړیدو او د 456 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلې، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار ماز هغه څرګندونې خبرې کړې چې په یو غونډه کې لمرستندوی ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنۍ مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي، او په دریم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې وروستوی سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدی د ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشې کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمه ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي. او کله چې دوی تللې وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلې دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نسي. دا ځکه چې هغه تعدبونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي او کله چې دوی ژر راستنی کی هغه تعدبونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونه ولمبیږي او بیا یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړیدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي. د دې شورا مرستیال سریا صبیر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د غلطه ډیری افغان پناهغښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په اسلام آباد کې و افغان پناهغښتونکي ځان وژنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری او هغه هیوادونه چې افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سریا صبیر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د پناهغښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دي وغوښتل چې د پناهغښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو بنسټونه د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅکی او سایم د ځانوژنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناهغښتون کې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د اسناد د نه تمدید د پولیسو د زورونې اقتصادي او نور ستونزو لامل پر رواني تکلیفونو اخته شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅکی په نوم یو افغان پناهغښتون کې په اسلام آباد کې ځان وواژه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوژنې عوامل اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناهغښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناهغښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیسته چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درې میزان وژنې شاهدان و نو وسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناهغښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناهغښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤولانو سره هم وغږېږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناهغښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی وو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناهغښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
شپږ بجې او څوارلس دقیقې دي. راځو د خبرونې یو بل مطلب ته. سره نن په افغانستان کې شاوخوا 50,000 افغان سنگارګران بیکاره شوې. دا ځکه چې د دوی سنگارتونونو ته د طالبانو لخوا ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته ورسېد او نن دا سنگارتونونه په عملي ډول وتړل شول. سنگارګری وایي چې طالبان دوی ورته د کاروبار بدیل لارې چارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ای گپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یو سنگارتون خاونده ده. که څه هم نداد ډېر عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سنگارتون کې لغو سنگار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې له ډېرو هیلو سره سنگارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سنگارتون آخرین مهلت و زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلی له خاورو سره خاوري شوی. ما ته زما سنگارتون مانوی ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلې لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلی چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې لګانو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سنگارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده. د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده.
موږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو. دې باندې چې موږ دلته کار کول، دلته موږ یو مړه دودې خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کار هم بندېږي او د موږ لاس له دې نه بدتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سنگارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سنگارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یو بل د عاید لار پیدا کړي. د زیاته کړه
چې کار ونه کو په سنگارتون کې نو موږ څه شي وکړو؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت موږ ټولو ته د کوم خاص نظر لري چې اوس موږ بیکار شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیه تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سنگار 2,000 سالونونه چې شاوخوا 8,000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی منکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سنگار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی منکر وزارت ویند عاکف مهاجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سنگارګرو د وزارت سپارښتنې نوې عملي کړي، خو یو شمېر سنگارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سنگار سالونونه یې تړلي دي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی
لیا ور خلاص د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د کندهار انګورو سکل خ حاصل ورکړي، خو بغلرون کی او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه لري. اوس مهال د کندهار انګور د ځمکې لارې ډیرای پاکستان او لک هند ته صادریږي، خو بڼوال وایي نورو هیوادونو ته هم باید د ورته صادراتو زمینه برابره شي. تفصیل زموږ د خبريال صادق رښتینی راپور کې اورو.
انګور خو سیبی شوشکار
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغلرون کې د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختې.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، موږ نه وایو مخته لاړ شي. موږ د اوستونو د
عبدالحیا او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږنی حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته له مجبوریت په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه شایسته انګور سوي دي، موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ انګور واستوي، به چې راسره وایستي نه دی. موږ هر ځای تاسو هندوستان تاسو هند تاسو مثال دوبۍ تاسو چې دولت موږ سره کومک وکړي، نو موږ خو نه ساتل چې د دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو ځای په سر نه ساتل چې د دې مرستو کومک کې نو په اړه موږ هر ځای ساتل شو ارزای زمږه انګور خرڅیږي که زمږه انګور کې که زمږه انار کې
شاس کا کوم ځلات یې سوې دی انګور مو ډیر شه انګور سیبي دی نو وس موږ دا غشتنه غواړو لورو چې زمږه انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو وس پاکستان ته وایي یا ینتزه
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی دی وای انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږده سعد الله خان غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت دی د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه یې وپلوري.
وروره انګورو سیزن خوشه برابر سیزن دی، څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، هغومره د ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت څمو دا زور و خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه د اجرې مړی وروره د اجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډېر دي، بل ملک ته ځینه، نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات ورڅخه ترلاسه سي. د دغه خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموعي کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري، له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیلو ستونزو له کبله د غلار تړل کیږي چې له امله تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغ لرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټولګې ته هم خراغلې په دې ټولګه کې درته لمړی راپور دالرو چې په کونړ کې مالولان وایي د کورنیو او ټولنې د غړو لخوا ورته د ګډ شال شوټ روند او نورو ناهیلي کوونکو نمونو دوی سخت پتن کړی او وایي چې په کور کلی کې ګرځیدای نشي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال راپور کې.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډېرې خزي ماشومان ځوانان او مرخړلې لخپل خوګو اندامونو به برخي کړي او اوس لستون زډک د مالولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک آرام نه پریږدي او د کورنیو د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړيږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې په خې بیلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې معلومات د سیوغ غوښی چې نه ګډه یا د سیبل خوري ورته وي بیړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کېږي او بس د دې خبره مو په حاوی وشو ته چې تاسو په سپور نوم نه ناست کیږي مالولن ته د هم خلکو په سترګه وکړل شي.
دا یوازې لاله نه ده چې د ګډې لنوم کړيږي، بلکې رابیه له هغه وړاندې خپل په خې بیللې وایي یبی د معلولیت ستونزې کړوي او بل ورسره د ټولنې لوخا کې دونکي ناسم چلن پتنګ کړی ده. په وینا چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې لګړون منی کړی ده.
یو مولول خور په کوچله روانه کې په سرګ روانه خلک ورته ول غړ کې غکه چیا غړي ک یو روز لاړه ک بلز لاړه یو نن پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سلو سنگار او سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپه کې هغه غړ لري چوچې دلار شو چې د کینې خود دې خبر له خاطر نه تلی شي او نه کنا شي. هر سړی به د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم مولول ما سبا دغه بچي مولول کی به موږ څه به زی خبره به زی غک به ته مولول باندې ونی.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهې لخواوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناوړه دود دل منځوړل لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي سو دوی له یادو کړهونکو نمونو خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وایي اسلام خپلو پیروانو ته له معلولو او کمزورو کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته یې له بدو نمونو اخستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید دغه اسی فزیره خلکو چې هغه مریضان دي مثلا هغه معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاس نیوي او کوي داغه حوصله لړه کوي په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه تاسو ته چمتو ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. پر اسون کې خبرونه کې تاسو ته درسي ساعت هم درو. هیله ده چې درسي ساعت هم را سره تعقیب کړئ. که تاسو چیرته د خوندزي زده کوونکي د پروګرامونو له تاسو سره مرسته کوي چې د زده کړې کچه مو زیاته شي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته هم نږدې کېږو خو روسي راپور راخلو. هغه دا چې د ټویټر مشهور نښان آسماني رنگ مرغۍ په ایکس بدل شو. د ټویټر شرکت څښتن ایلان ماسک او د دې ادارې اجرایوي رئیس پرون د ټویټر نوې لوګو معرفي کړې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د ټویټر څښتن ایلان ماسک او اجرایوي رئیس لیندا یاکارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه په ورځ د ټویټر نوې لوګو اعلان کړه. د اسماني رنگ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یاکارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتر د نوې لوګو سره په خبره عکس لیکلی چې دا ایکس دی، راځي چې دلته فایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په فایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغۍ لیدل کې د خود ایلان ماسک او میرمن یاکارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدل اسوه. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکارول سو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنگ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو د خو زیاتې کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خپل پامانی وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنگ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده، کوچنی، متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي د کاروبار لپاره خطرناک ثابتېدای شي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 15 کلونو پورې موده کې په یو هر کاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیاردر د 44 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرولو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان ماسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چاټ جی پی ټي سره سیالي وکړي.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسید.